امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبه شنایم نن د چهارشنبه ورځ د اسد د میاشتې شلمه د اګست له لسمې سره برابره ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي د ازادې راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خبرونې پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خپرېږي اوس پام وکړئ دا مهمه خبرونه سرټکو ته
په هلمند کې نن اتم ورځ ده چې جګړه روانه ده ترکیه او روسیا خپل اړیکه بیرته سره رغی او د افغانستان درې لوبغاړي به سبا د اولمپیک په سیالیو کې لوبې پیل کړي
قدر من اوریدونکو دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته وار په وار خبرو د افغانستان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي دا هلمند تازه جګړو نن اتم ورځ ده خو لا هم د لخکرګاه ښار اوسیدونکي په ویره کې دي طالبانو د بغلان په دانی غوري کې دوه محلي پولیس په ډیر بد شکل وژل دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد نور لوړ پوړي چارواکي به روسیې ته سفر وکړي او په متحده ایالاتو کې د وسلو پر مالکیت د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي دا چې څه ډول خبرګونونه دا به هم په رپورټ کې روښانه شي رپورټونه وروسته اوري خو درته متي الله عبد د دې سات بشپړ خبرونه اوري
د هلمند د تازه جګړو نن اتم ورځ پوره شو ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان په هلمند کې په نیول شو سیمو باندې لا هم حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې په دفاعي حالت کې دي د هلمند ولایت شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا آشنا راډیو ته وویل چې لخګه خر لا هم د ماسره په حالت کې ده او افغان ځکونه نه دي توند دلی چې د ماسره ماته کی هغه وویل
جنگ اساسي علت دا دی چې زموږ نظامی لوړپوړي مسولین د ولایت په ساته او همدارنګ هغه څوک چې د مرکز څخه راغلي هغه ټول به تفاوت دي په کټ سپین کاغذانه مخانو ته یې شي دي د کاغذ پر مخ باندې لیکل کی پلانونه جوړوي او په عمل کې هیڅ نشته
بلخوا د نوې ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان له تیر ورځې راهیسې په واک من شوي ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان هغه کسان نیسي چې له حکومت سره په ملکي برخو کې همکاري کوي په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ملي امنیت رئیس محمد جسیم انوري په موټر نن سهار وختي وسلوال ډزې وکړې چې له امله هغه ټپي شوی او روغتي حالت ښه دی بلخوا د بغلان ولایت د نغوري په سیمه کې وسلوال طالبانو د محلي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي ځینې پولیسو یې نیولې دي او دوه تنه محلي پولیسو څخه د نیولو وروسته په ژوندونې پوستو کې ایستلې دي د دغو پولیسانو خپلوان داسې وایي
امیالی زنده پوست کرده نفرات مندون حسین امیالی نفری مالیم بگم دمه زنگ میزنه قیمه خدافیزی میگه نباشه کوکان خدافیزی نرفتم ده خالی خدا شوی حکومتت
د بغلان د امنیتي قومندانې ویان جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې د نغوري کې جګړه روانه ده خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي افغانستان کې د ناټو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې تېرو دوو اونیو کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش شاوخوا 300 جنګیالي وژلي دي جنرال نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د هند په پلازمینه نیو ډیلی کې خبرونه ته وویل افغان ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ترګرې ضد عملیات پر مخ بیایي او ډیر پرمختګ کړی دی د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار تاجکستان ته تللی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر نن سهار په یو ورځني سفر تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته تللی دی دغه شورا لخوا په یو خبر شوي بیان کې هم راغلی دی چې ښاغلی اتمر سفر د تاجکستان جمهوری دولت ته د دغه هیواد ملي امنیت شورا د سکرتر عبدالرحمن قهاروف په رسمي بلنه شوی دی ښاغلی اتمر به د تاجکستان مشر ته د افغانستان دولت مشر لخوا یو خاص پیغام هم ورسی د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوه ورځو ته تړلو وروسته نن بیرته پرانستل شو. د افغانستان امریکایي پوهنتون په یو اعلامیه کې د دغه پوهنتون د دوه تختول شوو سازانو په اړه ویل شوي چې هغوی دواړو د انګلیسي ژبې د ټافل پروګرام زده کوونکو ته نږدې دوه کاله راهیسې درس ورکوو. د ترکیې ډیپلوماټان او نظامي ماموران وایي چې دا وخت د روسیې په سفر بوخت دي او د روسیې چارواکو سره د سوریې د روان شخړې په اړه خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه داسې ویلي دي:
سوریې کونسوندا اتشکس انساني یاردم و سیاسي چوزم کونسوندا اشای یوکار اینی دیشونیورز.
د ترکیې او روسیې لخوا په سوریه کې د اوربان په اړه نظر یو دی او د سیاسي حل او بشري مرستو په اړه هم یو درز لري. یوازې په اوربان دی اوسه اختلافات موجود دي. د ناټو د تړون ملکونو ترکیې ته ډاډ ورکړی دی چې دغه ټولنه د ترکیې سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د ناټو وایندل دي چې ترکیه د ناټو نږدې ملګری هیواد دی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې توریزم د مخنیوي لپاره د نوو لار چارو په اړه اعلان وکړ. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې داعش په تیره میاشت په آلمان کې د تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د امریکا د جمهوریت صد د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د سختو انتقادونو سره مخ شوی، ځکه چې سه شنبه پر هغه په وینا کې ویلي چې کمیرمن کلینټن د هیواد ولسمشر شو نو د خلکو بنیادي حقوق په سلب کې. هغه لی ټرمپ ویلی
هیلری وانټس ټو ابالیش اسنشلی ابالیش د سیکنډ امندمنت بای دی وے اند اف شی ګټس ټو پک اف شی ګټس ټو پک هر ججز
خغلی ټرمپ ویلی دی ک مېرمن کلینټن واک ته ورسیده د خلکو نه به د خپل د ساتنې ازادي واخلي او د وسلو ساتلو اختیار به هم ختم کی او قاضیان به هم داسې مقرر کی چې خلکو ته به د ازادي نه ورکړي. د خغلی ټرمپ د دې خبرو مخالفین دا مطلب اخیسته چې کینه د خلکو ته ویلی دی چې مېرمن کلینټن یې دغه مقرر شوی قاضیان ووجنی. خو خپل ټرمپ بیا وایي چې ما هدف د دې خبر نه دانو او غوښتل مې چې خلکو ته د غوی د اختیاراتو حق ورکړی شي. او وروسته خبر ده چې نن په برازیل کې د اولمپیک د سیالیو څلورم ورځ ده او سبا به د افغانستان د درې ورزشکارانو یو ورزشکار په لومړي مقابله کې برخه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې او ګاونډي هیوادونو په کچه د یوې اجماع د رامنځته کولو هڅو ته زور ورکړی دی. په همدې موخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له چین، روسیې او ایران وروسته نن تاجکستان ته تللی او ټاکل شوی چې دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او دوه اړخیزو امنیتي همکارۍ په سر خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان حکومت د دغه هڅو په اړه وایي چې دا کار په هغو هیوادونو کې هیوادونه له انزوا سره مخ کړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. په موخه په دې اړه له کابل د خبريال ممتاز بهیر رالیګلی رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن سهار په یو رسمي سفر د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته تللی دی او ټاکل شوی چې د هغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له یو شمیر نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سازمان شوو جرمونو اړوندو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا په 13 ورځو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دریم سفر دی. ښاغلی اتمر د روان مریض کال د صد میاشتې پلسما او شپاړسما نیټه روسیې او ایران ته او د همدې کال د سور میاشتې په پیل کې چین ته هم سفرونه وکړل او دغه هیوادونو له چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د خې همغږي درامنځته کولو پر سر خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غکتول افغان حکومت هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو په کچه یو اجماع رامنځته کړي. د
ترګریز جنگ لپاره پیداول د پالیسي په سطح نړیواله او وضاحت رامنځته شي. وضاحت دیواله د پالیسي د سر خدامانه چې په ځینو مواردو کې ځینو وزارتونو کې ضرورت د اقداماتو او د ستراتیژۍ همغږي ته کوم شتروسه موجود دي او درلودي د ترګریز جنگ او د ترګریز مبارزه. دغه خبره چې په دې برخه کې لري د لوړ توجه ورته غدا ده چې دغه جنگ د ګټلو لپاره به د افغانستان پوز ماده او تشخیص شي.
پاکستان هم د افغانستان یو له مهمو ګوندیو هیوادونو څخه دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې تل افغانستان سره د همکارۍ او ټټر وهلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وویل چې ښاغلی اتمر لا تر اوسه دغه هیواد ته د سفر نیت نه لري. دا سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان حکومت د دغه هڅو په اړه وایي چې دا کار به هغه هیوادونه له انزوا سره مخ کړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا سیاسي چارو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر زرمتې په دې باور دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه سفرونه دوه هدف لري.
په سیمه کې د همغږي را پیدا کولو او د افغانانو د اکمال، د افغانانو سره د مرستې او په ټوله کې د افغانستان د اردو او استوالو ځواکونو پیاوړتیا به تر ټولو لومړی هدف وي. دوم هدف چې هغه په سیاسي اهدافو کې راځي هغه دا ده چې د افغانستان په ګاونډیانو هغه ګاونډیان چې هغه تروریزم تمویلوي او په شکل د اشکالو په د هغه په تمویل کې خپلې ګټې رانغاړي په هغه باندې د فشار زیاتوالی ده.
ښاغلي زرمتي زیاته کړه چې د ولسمشر غني په مشرۍ افغان حکومت په لومړیو کې زیاتې هڅې وکړې چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي خو بریالی نه شو. د هغه پر وینا پاکستان چې د سولې میز ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو مسولیت اخیستی و په خپل ژمنې عمل ونه کړ، نو ځکه اوس افغان حکومت هڅه کوي چې دغه هیواد په سیمه کې له انزوا سره مخ کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هلمند تازه جګړو نن اتم ورځ پوره شو، خو لا هم د لښکرګاه ښار اوسیدونکي په ویره کې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان په هلمند کې پر نیول شوو سیمو باندې لا هم حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې په دفاعي حالت کې دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هلمند جګړه رهبری کوي، خو لا هم د دولت وسوال مخالفین د نادالی، مارجی او ناوی ولسوالیو په هغه سیمو کې پراخ حضور لري چې په تیرې اونۍ کې له افغان قواو څخه لاندې کړي. تر درنو جګړو وروسته اوس ټول پام د لشکرګاه ښار د امنیت ساتلو ته اوښتي.
څنګه سرافي مستک ته لاړ؟ بلې، وو څو بجې مستک وو؟
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې لشکرګاه ښار لا هم د محاصرې په حالت کې دی او افغان ځواکونه نه دي توانېدلي چې دا محاصره ماته کړي. نوموړي نیوکه وکړه چې لوړپوړي نظامیان دې ولایت ته سفر کوي خو عملي ګامونه یې ډېر کم اخیستي.
جنگ اساسی علت دا دی چې زموږ نظامی لوړپوړي مسولین د ولایت په ساته او همدارنګه هغه څوک چې د مرکز څخه راغلي هغه ټول بے تفاوت دي. پکت سپین کاغذان مخانو ته ایښی دي، د کاغذ پر مخ باندې لیکل کوي، پلانونه جوړوي او په عمل کې هیڅ نشته. په هر خط کې چې سرباز وي هلته دوی امکانات نور ته رسي، هغوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کچیر دغه وضعیت وي او زموږ دغه مسولین وي، په دې باندې باید مرکزی حکومت باوري واوسیږي چې هلمند به د ډېر سخت حالات سره مخامخ کیږي.
بلخوا د ناوی ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان له تیرې ورځې راهیسې ورباندې واکمن سوي، ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان هغه کسان هم نیسي چې له حکومت سره په ملکي برخو کې همکاري درلوده. د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي: د شپږمې ورځې لپاره هم د کندهار لشکرګاه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، چې له کبله یې په لشکرګاه ښار کې د خوراکي او نور موادو بیې ورځ تر بلې لوړې شوې. د لشکرګاه او شاوخوا سیمو د امنیت ساتلو لپاره نن د چهارشنبې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته تازه دمې قواوې رسېدلي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نظامي قواوې د لشکرګاه، کندهار د لوی لارې، ناوي او چانجیر پر سیمو د پوځي عملیاتو لپاره پراخ تیاری نیسي.
اقدامات په دې باندې وشول چې مشاهره او ترڅنګ یې د ناوي ولسوالۍ ځینې سیمې باید عملیات کې وشي او ترڅنګ د چانجیر په منطقه کې چې پیشرفتونه هم افغان امنیتي ځواکونه لري.
د هلمند یوې اونۍ په نامنیو کې تر 3 زره زیاتې کورنۍ کډوالې سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند کډوالو چارو رئیس نقیب الله زمریال وایي چې ممکن دا شمیر نور هم زیات شي، خو د جګړې د دوام له کبله مرستندوی ادارې هم نه دي توانېدلې چې خپلې مرستې اړو کورنیو ته ورسوي.
قدر منوریدونکو، د عزیز الله پوپل را لګل رپورټوم واوریده. همدا چې وایي زلا پوپل را سره په مستقیمه توګه د ټلیفون په لیکره د امنیتی تازه حال احوال د پاره به د غینه تازه خبرې وورو. زلا پوپل سلیم شیخ خبرونه ته د هلمند امنیتی تازه خبر څه ده وځه څنګه ده؟
بله درنې همکاري، تازه جزئیات له هلمند څخه دا دي چې لتیر دو ساعت راځي د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر مرکزی تاسیساتو باندې، یعنی د ولسوال پر دفتر، د پولیسو پر قومندانۍ او د نور حکومتي تاسیساتو باندې د دولت وسوالو مخالفینو شدیده جګړه پیل کړې ده. د ناوې له ولسوال اغه محمد تکرا سره چې مخبري وکړي، دویل چې په څو ساعتو کې دننه دوی ته پوځي مرسته ونه رسیږي، ممکن دا ولسوالي په یعنی د سقوط له خطر سره مخامخ شي. دویل چې د دولت وسوال مخالفین د ولسوالي له چارچا پیر څخه راتوسوي دي او دغه حکومتي تاسیسات تر خپل هدف لاندې راوستي. دویل چې افغان ځواکونه د دوی سره په جګړه باندې بوختي، اما غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدلای شي باید نظامی کسان دوی ته کومک ورسي.
بله، نظامی کسان خو تازه د می عسکر ورغلی او پر نور پوری چارواکیم هلمند ته ورغلی، د ولسوال نم پښتنه کړی ده یا د نورو امنیتی چارواکو نه چې تازه د می عسکر چې رسیدلی دي، دا کم زیته دی یوازې د لخرګه خار حفاظت ته دی که ولسوالۍ ته لیږلی دي؟
د مازیګر نا وخت حال چې موږ له شګات خواخسي دا دی چې د پوز هغه الوتکې چې سرتیر انتقالي دا په لوړ کې دات کې اوس تازه مازیګر مهال نو سرتیر هم له شګات انتقال کړي. نو دلته د جګړې د شدت د خاطر څخه موږ ونه توانې دوه شغه ورسې خبرګون د امنیتی کسانو واخو. مونته د دفاع د وزارت د لوی درسیا د لوی درسیز مرشال د جګړې رهبری دم غړی پلاس کې لري او جنرال مراد علی مراد لکه څنګه چې موږ راپور کې هم درلود هغه د دې جګړې مدیریت سمبالوي. نو د ولسوالۍ د کسانو غوښتنه ده چې دوی ته پوزي کومک ورتيږي. مونته دا نو چې به څوک ورته رسي په ترتیب باندې تر اوسه پورې موږ د امنیتی کسانو کم خبرګون نه دی اخیستل.
ډیره مننه هیله ده چې راتلونکي خبرونه کې د امنیتی کسانو د خبرګون په شمول تاسو نه بیا هم تازه احوال ولرو. کورودا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
طالبانو د بغلان په دانی غوري کې دوه محلي پولیس په ډیر بد شکل وژلي. د سیمې شمیر خلک د ولایت مرکز ته ورغلي دي چې د محلي پولیسو لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. سره له دې چې د بغلان په ولایت کې د طالبانو په خلاف څو ځله عملیات وشول، خو لا هم دا ډله هلته وخت نا وخت په حکومتي ځواکونو بریدونه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ګلرحیم نیازمن په راپور کې اورو.
د بغلان ولایت د دهنی غوري په سیمه کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. ځینې پوسټې نیولې او دوه تنو محلي پولیسو څخه له نیولو وروسته په ژوندینی پوسټ کې وشتلې. د سیمې یو شمیر قومي خلک په دې خاطر ولایت ته راغلي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا د معاصره شو محلي پولیسو د خلاصون لپاره له چارواکو مرسته وغواړي. دغه خلکو له حکومت څخه غوښتل چې وسلې او مهمات ورکړي چې خپل سیمه له مخالفینو وساتي. د بغلان د ولایت ایتی شورا غړی نوریه حمیدی وایي چې دولت باید د سیمې خلکو ته د خپل دفاع په خاطر وسلې ورکړي. شاه زمان او رحمدین چې د کورنۍ غړی په محلي پولیسو کې او طالبانو ترې پوسټه کې وشتلی وایي چې په دهنې غوري کې وطن محلي پولیس وجل شوی او 15 تنه نور ټپین شوی دي. د وجل شو محلي پولیسو د ترزوې شاه زمان داسې وایي: امیالي
زنده پوسټ کړه نه خورت منو نه کینه امیالي نفرې مالم بیگم د ما زنګ میزنه قایمه خدافیزی میګنه بشه کوکا خدافیزی نه رافتم د خان
د قماندان حسین وسلوالو نه په ژوندینی پوسټ کې وشتل. ماته یې زنګ وه او خدای په مننه یې را سره کاوه. د بغلان د امنیه قماندانۍ ویان جاوید بشارت امریکا غک ته وویل چې په دهنۍ غوري کې جګړه روانه ده خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. بشارت زیاته کړه چې تر اوسه دوی ته د محلي پولیسو د وجنی او یا له هغوی څخه د پوسټکو د وشتلو په اړه کوم راپور نه دی رسیدلی. رحمدین وایي چې د دوی د محلي پولیسو یو شمیر په دغه جګړه کې وجل شوی دی.
تلفات بسیار سنگینه در بیزی ورتبلاقی د وجه طالبان حمله کردن 4-5 نفری اونها
تلفات ډیر دي. د ورتبلاقی په بیز طالبانو حمله کړي، 15 تنه محلي پولیس وجلی او نور پولیس په شاشه شوی دي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نوري حمیدی وای چې په خزو به وسله واخلی ول طالب سره به جګړه وکړي.
مازر بای هستیم که پرطلب پوشیم بریم داونم داد بچای خود برسیم.
زه دې ته حاضر ایم چې چانټه واغوندم او د خپل سرتیرو د ملاتړ لپاره ورشم او جنگیګم. د ولایتي شورا غړي نوري حمیدی له محلي پولیسو څخه د طالبانو لخوا د پوسټ کې وستل تایید کړل. هغه وویل
اتوب شما ببینین که بچه‌ای را که گرفتن زنده پوست کردن در حالی که مام لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. ما اگر اونام
هغه کسان چې نیولی په ژوندین یې تری پوست کې وستلی هغه هم کلمه وای او دوی هم کلمه وای. یو مسلمان پر بل مسلمان باید دومره ظلم ونه کړي. په دهنې غوري کې په داسې حال کې طالبان د محلي پولیسو پر امنیتی پوسټو بریدونه کوي چې 13 ورځ د مرکزی بغلان په منګلیانو سیمه کې د طالبانو دوه ډلو په خپل منځ کې جګړه کړې و چې پکې څو تنه طالبان وجل شوي وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې طالبانو د دهنې غوري په سیمه کې د مزار پولی خمری لوی لار هم تر حمله لاندې نیولې و چې د ملکی وګړو پر موټرو ډزې کړي او په نتیجه کې درې تنه ملکی کسان چې د سوارلۍ په موټر کې د پولی خمری پر لور روانو وجل شوي او څلور تنه نور ټپین شوي دي. هغه وایي چې په دهنې غوري کې طالبانو ته تلفات ورړولې دي خو لای هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ترلاسه کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د هیواد د پاوز او استخبارات لوړ پوړي چارواکي به د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای روسیې ته سفر وکړي څو د سوریې د شخړې لپاره د حل لارې چارې ولټي. په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه یوه میاشت هم نه ده تیره شوې چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان روسیې ته سفر وکړ چې د ټولې نړۍ پام همدغه سفر ته اړول شوی دی. دا چې دا نوې اړیکې ولې په دومره زیر سره څارل کیږي پاموکی رپورت ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د اناتولی خبری آژانس سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې دا هیئت به نن د روسیې په لور روان شي او ورپسې به د دې هیوادونو لوړ پوړي مشران بیا هم د دې خبرو لړۍ تعقیب کړي.
هر بیرګن باتی
دا د اروپایي اتحاد جدي تېروتنه ده چې د ناکامې کورتانه وروسته یې د دې هیواد سره ناسم چلن وکړ چې په نتیجه کې یې په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب دپاره د ترکانو ملاتړ هم له لاسه ورکړ.
روسیې ته د ترکیې لوړ پوړو چارواکو د سفر اعلان روسیې ته د ترکیې د جمهور رئیس له سفر نه یوازې یوه ورځ وروسته کېږي. دواړه مشران د تېر کال د روسۍ الوتکې د رالوېدلو تر پیښې وروسته اوس د اړیکو د بیا رغولو هڅه کوي. مولود چاوشغلو ویل چې د روسیې سره د حسن اړیکو د بیرته پیلولو په موخه د ترکیې هڅه لویدیز نړۍ ته د کوم پیغام رسول نه دی، خو زیاته کړه چې که لویدیز ترکیه له لاسه ورکوي نو علت یې پخپله د لویدیزوالو اشتباهات دي، نه د ترکیې حسن اړیکې له روسیې، چین او اسلامي نړۍ سره. د هغه دا خبرې په ترکیه کې د هغې غصې څرګندونه کوي چې د امریکا او اروپا په وړاندې پارېدلې. خلک وایي امریکا او اروپا د کودتا نه وروسته په خوله د حکومت سره ملاتړ وخود، خو په داسې حال کې چې د پوځ یو شمېر ټانکونه او جنګي الوتکې په غیر مستقیمه توګه د حکومت د پرزولو هڅه کوله. په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه یوه میاشت هم نه ده تېره شوې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان روسیې ته سفر وکړ. د سین پیټرزبرګ په پرونۍ غونډه کې د سوداګرۍ او انرژۍ پر مسلو تمرکز وشو.
موږ د روسیې څخه 8 میلیارد مکعب متره طبیعي ګاز اخلو.
د اړیکو بیا پیل ترکیه ته د روسیې سیلانیانو د بیرته ورتګ لپاره چې د روسیې الوتکې تر نسکورېدو وروسته یې ترکیې ته خپل سفرونه بالکل بند کړي وو خورا مهم ګڼل کېږي.
موږ د خپلو دولتونو د خورا ستونزمنو اړیکو له پړاونه را تیر شو، خو موږ غواړو او فکر کوم چې زموږ ترکی دوستان هم غواړي چې موږ د خپلو خلکو په خاطر دا ستونزې ژر تر ژره حل کړو.
خو په ترکیه کې د امریکا په خوانی سفیر مارک پرینی ویلی دی چې دا په اصل کې د اردوغان لپاره د مخالفت د ښودلو یوه ننداره هم ده.
د کورتانه مخکې هم ترکیه په انزوا کې وه، اوس د کورتانه وروسته چې د ترکیې د حکومت او جمهور رئیس لپاره لوی سپکاوی و، ترکیه غواړي نورو ته دا وښیي چې یوازې نه ده او اوس هم په سیاسي میدان کې یوه لوبغاړې ده.
خو متحده ایالاتو د دې سفر په ځواب کې ویلي چې ترکیه او روسیه زیاتې خپلمنځي ګټې لري، نو د دوی دا لیدنه کتنه به د امریکا او ترکیې ترمنځ پر اړیکو باندې کوم اغیز ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په متحده ایالاتونو کې د وسلو پر مالکیت د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ټرمپ تازه څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. په شمالي کارولینا کې د کمپاین په مهال ټرمپ ویلي چې که دموکرات سیالۍ هیلری کلینټن ولسمشر شي نو د نوو قاضیانو په ګمارلو سره به د امریکا د اساسي قانون دوم تعدیل له منځه یوسي. دغه تعدیل امریکایانو ته د وسلو د لرلو حق تضمینوي. تر دې خبرو سملاسي وروسته د میرمن کلینټن دفتر د ټرمپ خبرې خطرناکې وبللې. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
په متحده ایالاتونو کې د وسلو مالکیت او ورسره تړلای سرخوږی سپینې ماڼۍ ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډانلډ ټرمپ د شمالي کارولینا په ویلمنګټن کې د کمپاین پر مهال خبرداری ورکړی. کچیرې هیلری کلینټن په انتخاباتو کې بریالی شي نو د متحده ایالاتونو په سترې محکمې کې به د نویو لیبرال قاضیانو په ګمارلو سره له امریکایانو څخه د وسلو د لرلو حق واخلي.
هیلری کلینټن اصلن غواړي دویمه زمیمه لمنځه یوسي. په هر حال که هغې خپل قاضیان وټاکل نو تاسو بیا څه نشئ کولای.
د ټرمپ دغه څرګندونو د دیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن غبرګون راپارولی دی. د نوموړې د کمپاین دفتر د ټرمپ خبرې داسې انګیرلې چې ګواکې میرمن کلینټن او قاضیان دې باید ترور شي. د کمپاین مشر روبي موک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې ټرمپ یې وایي خطرناک دي. هغه کس چې غواړي د متحدو ایالتونو جمهور رئیس شي باید په هیڅ ډول د تاوتریخوالي غیر مستقیم پیشنهاد ونه کړي. د بلې خوا د متحدو ایالتونو د استازو د مجلس رئیس پال راین په خپل غبرګون کې له ټرمپ نه غوښتي چې د وسلو د مالکیت په اړه له ټوکو ډډه وکړي.
زنن لکه مصروف هم د دویمې زمیمې په تړاو د څرګندونو په اړه مې اورېدلې دي. ما ته د یوې بدې ټوکې په څیر ښکاري او زه هیله من یم چې ټرمپ په دې اړه ډېر ژر وضاحت ورکړي. تاسو باید هیڅکله دې ته ورته مسایلو په تړاو ټوکې ونه کړئ.
خو له دې توندو غبرګونونو سره سره د وسلو ملي ټولنې د ټرمپ د خبرو ننګه کړې او یو ځل بیا یې یادونه کړې چې په انتخاباتو کې به د ټرمپ ملاتړ وکړي.
د مهمو خبرونو لندیز روسي خبر دا دی چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ په اړه ویل شوی دی چې د سختې محصلې لاندې ده او مقاماتو کې چې تازه نظامي کومک ورته ونه رسیږي نو د ولسوالۍ د سقوط د خطر سره هم مخ کېدای شي. بلخوا د هلمند د تازه جګړو نن اتمه ورځ ده او ځایي اوسېدونکي وایي چې وسله طالبان په هلمند کې په نیول شوو سیمو باندې لا هم حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې دفاعي حالت کې دي. کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت د ملي امنیت رئیس محمد جسیم نوري په موټر نن سهار وختي وسله وال ډزې کړې دي چې له ملګرو ټپي شوی دی خو روغتیايي حالت یې ښه دی. افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په تیرو دوو اونیو کې امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش شاوخوا 300 جنګیالي وژلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تاجکستان ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اکبر نن سهار د یو ورځني سفر تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته رسیدلی دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون له دوو ورځو تړل کېدونه وروسته بیرته نن پرانستل شوی. د ترکیې ډیپلوماتان او نظامي ماموران دا وخت د روسیې په سفر بوخت دي او د روسیې چارواکو سره د سوریې د روانې شخړې د حل په سر خبرې کوي. د ناټو د تړون ملکونه ترکیې ته ډاډ ورکوي چې د ټولنه د ترکیې سره اوګه پوګه ولاړه ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د توریزم د مخنیوي لپاره د نوو لار چارو په اړه مهم اعلانونه کوي. د امریکا د جمهوري اسد د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د سختو انتقادونو سره مخ شوی. په لیبیا کې د امریکا د الوتکو بمبار په نتیجه کې داسې ښکاري چې د داعش قوت په ماتېدو دی. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برطانیې صدر اعظم موافقه کړې ده چې په لنډ راتلونکي کې به سره وګوري او د ماسکو او لندن روابط به بیرته سره سم کړي. د هند حکومت د سه شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر احساس کړی دی. هند لوري پاکستان اعتراض کړی دی چې مسله وسله والې دوامداره ډول د پولې نه پور اوړي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د دې خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ ورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واورئ. تر بیا الله مالش.
رادیو آشنا.